یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خپرونه کې یو شمېر مخکښو افغان مېرمنو له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبان حکومت په رسمیتونه پیژني. په نورستان کې د روغتیایي چارواکو ستونزې در سره شریکو.
موږ ته ماشونه هم نه دي راکړي او زموږ ټول مالي امکانات یې بند کړي.
په روزګان کې نجونې له طالبانو غواړي چې ښوونځي یې پرانیسي. په کندهار کې نجونې ورته غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکور او ناس ترمنځ پارک ونیسي تر څو نه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع شي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
د ملا درد یا د غاړې درد خو معمولي امنونه ډېر دي.
تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب زای اوروي.
د بشر حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور پورې کړی چې سلګونه شیعه زرګانې په جبري ډول بې ځای کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د سختري زړه له لستخه د طالبانو په لری کولو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې چین پر تایوان حمله وکړي امریکا یې دفاع ته چمتو ده. د بشری حقوقو د سر سازمان ویلي چې طالبانو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په اجباري ډول بې ځای کړې دي. دغه سازمان ویلي چې اکثرا دا بې ځای کړل شوي وګړي شیعه زرګان دي. د بشری حقوقو د سر سازمان د هم ویلي چې دا کسان د ډلهییز مجازات په ډول د خپلو کورونو او ځمکو پرېښودو ته اړ کړل شوي. دغه سازمان زیاته کړې چې د هزارګان په بلخ، دایکندي، اورزګان، هلمند او کندهار ولایتونو کې له خپلو کورونو په زور ایستل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشری حقوقو د سر سازمان د دغه تور پاړه څرګندونې نه دي کړې، خو تر دې دمخه یې د خلکو د اجباري بې ځای کولو موضوع رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختدریزه ډلو له لسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړې ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي، ځکه چې په هغه جګړه ځپلي هیواد کې ثبات د ټولو ګاونډیو په ګټه دی. طالبان په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دی، خو تر څنګ د طالبانو لپاره د ځینو نړیوالو ناستو کوربتوب هم کوي. په ماسکو کې همدا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استازیو ناسته وشوه. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوې دي. تر مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسو هیوادونو د استازو په ګډون په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړوي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوی دا چې د اکتوبر په 15مه د دوشنبه په ورځ د افغانستان لوبډله له سکاټلند سره مخامخ شي. سکاټلند له بی ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لاره ومونده. سکاټلند پرون د دوو لوبغاړو په سوځیدو په اولسو اوورونو کې د عمان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالی وګټله. د افغانستان دوهمه سیالي به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. د کرکټ د نړیوال جام په نورو لوبو کې بیا نن نامبیا او ایرلند او د سریلانکا او هالند لوبډله یو بل سره لوبې کوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوال ادارې اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خر لست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې د ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشت ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 28 څخه 26 سپارښتنې عملي کړي دي. د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیری تر سرمشریز وروسته خبری غونډې ته وویل اسلام آباد د ترهګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي که چین د تایوان په ټاپو وزمې برید وکړي امریکا به له تایوانه دفاع وکړي. ښاغلی بایدن په یوې ناسته کې چې پرون له سی ان ان تلویزیون سره په ژوندۍ بڼه خپرېده له تایوان سره د امریکا د تعهداتو ډاډ ورکړ. د بایدن دا څرګندونې د امریکا له هغې اوږدمهالې پالیسۍ سره په ټکر کې بلل شوې چې ځان په جګړه کې له پوځي مرستو پرته د تایوان د دفاعي پیاوړتیا په برخه کې د مرستې لپاره ژمن بولي. جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالاتونه کولی شي د چین له چټک پوځي پرمختګ سره سیال وي ویل چې نړۍ پوهیږي امریکا په تاریخ کې تر ټولو غښتلی پوځ لري. او دا چې د ازادي راډیو زنداني خبریال ولاد اسلاف یسپین کو د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو غوښتي دي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره لا زیات هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو ملي ادارې اف اس بی په بند کې دي. یس پینکو چې د 2021 کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل پام محضر کې ولوستل شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکي چارې طاهر روشن مختوړي. مخکې تر دې چې تاسو د یو شمېر افغان میرمنو له غوښتنې خبر کړو چې د ملګرو له ملتو څخه یې کړې ده او د طالبانو په ارتباط یې کړې ده، د بشري حقونو د یوې مخکښې مؤسسې د ادعا په ارتباط د بشر حقونو سازمان طالبان تورن کړي چې ګنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمېر هزاره په زور کډه کولو ته مجبوره کړي دي. د بشر حقونو سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، دغه خلک د مخکینی حکومت د کارکوونکو او بیا هم د مځکو د نیولو په تور په ټولیز ډول له خپلو سیمو ایستل شوي دي. جزئیات له خپل خبریال اخلو. مهرباني
شیبار صاحب. د بشر حقونو د سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور لخپلو مینو د یو شمېر کسانو د وستو خبر راکړې ده. راپور کې راغلي چې د خلک ډېری د اهل تشیع مذهب پیروان او هزاره دي. د سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزو مجازاتو نوم ورکړې او لیکي د خلک له مخکینی دولت سره د کار کولو او په دې عنوان هدف ګرځېدلي چې ګنې مځکې یې خپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزاره او د بېځایه کېدو راپور ته ورکړل شوی دی. د بشر حقونو د سار سازمان د یو شمېر هغه کسانو له قوله چې طالبانو په زور له خپلو کورونو ویستلي کلي ورته ویل شوي که په لنډو ورځو کې خپلې سیمې پرې نږدي بیا د شکایت حق نه لري. په راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمې د حکم پایله ګڼل شوی، خو د بشر حقونو سازمان ته د دې سیمې اوسیدونکو ویلي د 1900 کلونو راهیسې پر دې ځمکه میشتي. د بشر حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مسؤولې پاتریش اګاسمان پر طالبانو تور پورې کړی چې په زور هزاره او نور د قومیت او سیاسي عقیدې په نوم له خپلو سیمو وباسي. هغې زیاته کړې له یوه قانوني بهیر پرته په زور د خلکو ویستل ناوړه ګټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځېدای شي. د بشر حقونو د سار سازمان په راپور کې دا هم راغلي طالبانو له هغو کسانو چې د دې موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 50 تنه یې نیولي، خو دا سازمان د دې کسانو د برخلیک په اړه ناخبري ښیي. په دې راپور کې د هغه سیمو په اړه چې ډېری خلک ترې کډه کولو ته مجبور شوي د ځمکو په سر د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا ځمکې د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلفو قومونو ته ویشل شوي. د راپور پر بنسټ د خپلو کورونو په زور کډه کولو ته د ویشتل شوي او ډېر شمېر په روزګان او دایکندي کې دی چې شمېر 2800 کسانو ته رسیږي او دا په 13 سپتمبر میاشت کې د خپلو سیمو بیځایه شوي دي. طالبانو سره هم دا موضوع ما شریکه ده شریکه کړه. د دې راپور په اړه باندې تازه خبرګون ونه خود خو وړاندې هم داسې راپور نه خبر شوی، مګر طالبانو دا موضوع رد کړې وه. د دوی تر ټولو تازه خبرګون د مسکو په کانفرانس کې و چې د اطلاعات فرهنګ وزیر سرپرست وزیر ملا خیر الله خرپا وویل چې دوی نه یوازې دا چې د ټول افغانستان د امنیت مسؤل دي، بلکې په ځانګړي ډول به د هزاره او امنیت ته او تر خوا د هغوی ستونزو او مشکلاتو هم جدي پام وکړي.
مننه و موریدل چې د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړی دی چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمیر هزاره په زور کړه کول ته مجبور کړی دی. بلورته یو شمیر افغان شزینه فعالانو له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان چوکۍ هغه چاته ورکړي چې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. دوی دا هم ویل چې پر طالبان فشار راوړي چې ښځو ته د حقونو د ورکولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغان ښځو یوې مخکښې ډلې پر ملګرو ملتو ږغ کړی مخکې تر دې چې په دې پریکړه وکوي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ باید چاته ورکړي، پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په هغو افغان ښځو کې چې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکز ته ورغلي وې، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیا کوفي او ناهید فرید، پخوانی ډیپلوماته اسیلا وردګ او ژورنالیست لستانی سه شهید شامل دي. مرمن کوفی خبریالانو ته وویل دا ډیره ساده ده، ملګرو ملتو ته پکار ده چې دا چوکۍ هغه چاته ورکړي چې په افغانستان کې د هر چا حقونو ته درناوی کوي. د همداراز ویل ملګرو ملتونه باید د ښځو د حقونو او د هر چا د حق د منل کېدو لپاره له مرستو، پیسو او د رسمیت پیژندلو له حربو کار واخلي. ملګری ملتونه د بیلابیلو خواو پر ادعاو غور کوي چې کوم یو باید په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازیتوب وکړي. طالبانو په قطر کې د خپل دفتر مرستیال سهیل شاهین د ملګرو ملتو چوکۍ ته کاندید کړي، خو غلام محمد اسحاق زای چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پرزول شوي دولت دایمي استازی وو هڅه کوي چې په دې چوکۍ پاتې شي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو غړي د سږ کال تر پایه د افغانستان د چوکۍ په اړه پریکړه وکوي. میرمن اسیلا وردګ پر هیوادونو ژغ وکړ چې طالبان دې خپلې خبرې عملي کړي، کله چې خبره د ښځو حقونو ته راځي نو که د ملګرو ملتو چوکۍ ورکول کېږي باید مشروطه وي. اسیلا وردګ او نورو افغان ښځو دا خبرې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون جلا غونډه لرله چې د ښځو سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لا هم لږ پژم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته د نه تګې سختې خواشینې کړې دي او د یو ناڅرګند برخلیک له امله اندېښمنې دي. د دغو زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د ټولو ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
لسم لوستی سلویشتم صفاده ایمان او نیک کمال.
شبنم د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندي کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لای هم خوندي ته د تک اجازه نه ده سوی او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ فرق ونه سي، ترڅونه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع سي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هیله ده چې زموږ آیندې ته فکر وسي، موږ داسې بې سرنوشت پاتې نه سو، ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچني غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نه سي ویلای، ځکه په خبره د ډیرای خوونکو تنخواګانې بندي سوي او د دوی په شان خزینه خوونکو هم خوانځیو ته د تک اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو او د الفتح لیسې زده کوونکو مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسل وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګیو زده کړې وکړې، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي.
دوه خویندې مې تل ژاړي، خپل ښوونځی او درسونه دي یاد دي. اوس مهال موږ ټول همداسې بې برخلیک کپات یو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامداره زحمتونه کوي چې اولادونه باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر اتاک سره هایفو ویزا یې شول.
نه یوازې دا ښځینه زده کوونکې، بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو، خویندو او د کورنۍ نورو ښځینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی، وایي د خپله کورنۍ او دا درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکډه کړې چې په ښار کې یې خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي. خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراوه.
مخکې خو به همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراف نسته ښوونځی، نسته په ښار کې خو شته، که هلته په ښار کې نسته کابل کې خو شته. اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کوم ځای کې تعقیب کړي؟ خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل سو، ښوونځي وتړل سو. که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا 1.3 یا 2 میلیارد مسلمانان بولي، نو هماغه سې چلندې وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کېږي، لکه څنګه چې په سعودي کې کېږي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو، مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بېلابېل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. متي الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بېلابېل رضاکاره فعالیت کوي، وایي اوس یوازې د خپل فعالیتونو ډیری برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده. دوی هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیله نه بې برخې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشته دي. ټولو په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، تعلیم د نجونو او هلکانو انساني، اسلامي، بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرزالعمل کار کوي، خو لا د دغه طرزالعمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د ښځینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونه افغان ماشومان مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې سوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر سوی بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپلو خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له ثانوي او لوړو زده کړو محروم دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د 12م ټولګي له یوې زده کوونکې سره چې تخلص افغان دی خبرې کړي او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې د روزګان نجونو زده کوونکو د زده کړو د حق د ترلاسه کولو لپاره په ډله ییز ډول ولې شخ نه دی پورته کړی.
په روزګان کې موږ ولې ځاګ پورته نه کړو؟ څه پوهېږي چې د دې ځای خلک ټول د فرهنګ پر مخ پر مخ دي، که څه هم موږ د اسلام په چوکاټ کې تل مخکې لګي چې دا د دې د نړۍ د لاس راست موږ د اسلام په چوکاټ کې تل حتی تر دې اندازه چې اسلام کې ځان د څه ولې چې په دې کار ته موږ د دې اندازه پر موږ مې ته څه ټول جوړه چې تاسو ټول یې تدبیری چې موږ نه غوښتل چې د اسلام څخه یوه نقطه هم د ایجابي او تجارت کې نه په څون دوی ته سره اوس هم دا هیله لرو چې طالبان زموږ مکتب شروع کړي او موږ په خپل ایجاد ترلاسه
راته ویلی چې اوس ښوونځي ته نه ځي، په څه بوختیاست؟ مطالعه کوي؟ نور په د کورنۍ کارونو باندې بوختیا
د کور کار دی وروسته درغه بیا مطالعه ده نیم کې مطالعه د کتابونو راته د مکتب ده نیم کې هم یو خپل د خوښې کتاب لولو نیم کې هم قرآن کریم لولو
اوس هم ستاسو د معلوماتو پر اساس یې ستاسو له نظره کم عمره خویندې لوړو عمر کسانو ته ورکول کېږي
ولې نه وژنه اقتصادي بحران دی ستاسو چېرې هغه خبره اورېدلې په هندمن بلد کښې یوې ښځې خپل لور او زوی راستړې وه سړک ته او دواړه یې خرڅ کړې وه ستاسو په نظر د اقتصادي بحران سره هر پلار هر خپل کورنۍ ته د ډوډۍ د چمتو کولو د خطر دې ته اړ کېږي چې خپل لور خرڅ کړي یا خپل زوی خرڅ کړي
له نړیوالو مو غوښتنه څه ده له طالبانو مو غوښتنه څه ده ستاسو د حقوقو په برخه کښې
طالبانو وروڼو څخه مو غوښتنه دا ده مخکې هم مخکې په اسلامي حجاب کښې تللو لکه زموږ مرکز ته اجازه ورکړي تر څو موږ وکولی شو خپل د ولایت او خپل د هېواد د پیشرفت لامل شو او له نړیوالو څخه مو هیله دا ده چې زموږ سره او مرسته وکړي تر څو موږ خپل حقوق ترلاسه کړو او پر طالبانو باندې فشار راولي تر څو هغوی
په روزګان کې زده کوونکي افغان له طالبانو هیله کوي چې د نجونو ښوونځي لکه څرنګه چې د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې پرانیستي په روزګان کې هم پرانیستي نن ولایت په ولایت پروګرام لرو دا پروګرام دوی بجې پکتیا ته ځانګړی شوی دی پکتیا هم له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د نجونو زده کړو امکانات نشته یعنې تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته طالبانو هلته د نجونو پر مخ ښوونځي نه دي پرانیستي تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ د پکتیا د نورو موضوعاتو په اړه د پکتیا د نورو ستونزو په تړاو د خپرونې له میلمه پوښتنې وکړئ او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د واټساپ له لارې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ چې تر څو په تاسو باندې مصرف را نشي د واټساپ شمیره مو ده 00420221240 د خپرونې په ترڅ کې هم دا شمیره تاسو ته اعلانوو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دلته موږ یو ماما د دواړو پښو کار پرې ایښی ده طالبان ټول د معیبین روپۍ نه ورکوي ماشې ورکوي کور کښې بچیان لري واړه بچیان یې دي پکتیکا نظام د وغلی دی
زه آزاد خان د هلمند د ولایت څخه خبره کوم زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه حکومتي چارواکي چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوي دي چې دغه چارواکي به خپل په دندو باندې وګمارل شي السلام علیکم
زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي چې تر څو دی معلوم شي او خلک یې وپېژني چې طالب په نوم هر چا اوس ټوپکونه راپورته کړي دي او د طالب د نوم نه استفاده کوي باید دغې ته جدي پاملرنه وکړي وسلام
سلام وکیل سالم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښې یم زه له روسو چارواکو طالبان څخه دا غواړم چې دا زموږ ولسوالۍ ته دې یو کانال وکیندي تر څو زموږ د خلکو اوبه فرسي تقریبا په سل متره باندې موږ اوبه راکاږو او 200 متره سهان کاږو نو زموږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري یعنې د کچکي د بندو څخه موږ ته یو والی وکاږي یا دالې د بندو څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو مننه
زه عبدالله شحمد د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اسلامي عمارت نه غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات ته ډېره توجه وکړي افغانستان نه داسې بغلان راغلی چې روسیې په تک خوړي 100 پاکستاني کلدار رسېدلي دي یو خوا خلک بې وزله دي او د بل خوا شان داسې ګران شي د دې مسؤلیت به اخر د چا په غاړه وي ولې دا خلکو ته توجه نه کوي ولې دا اقتصاد ته توجه نه کوي هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
طالبانو په نورستان کې ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د 22 روغتیایي مرکزونو او مرکزي روغتون د معاشونو ستونزه حل کړي دوی وایي چې د دې ولایت روغتیایي چارې یوې سویډني موسسې ته سپاري په دغه ولایت کې د تیر حکومت په وخت هم په وروستیو کې له یوې موسسې سره د جنجال پر سر د روغتیایي کارکوونکو تنخواوې ځنډېدلې وې دا نوې ژمنې به ترسره شي جزئیات په دې راپور کې
سلبیخ کلن محمد رحیم د دوا بولسوالی په مرکزی روختی مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیرم ورته چالان دی. وای د محرقه ناروغ دی او لخپل کلی تر روختی مرکز څلور ساعته په پخو مزل کړي. د هغه په خبره کله چې روختی مرکز ته راورسید دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیا وي.
زه په دې لارې ساحه نه راغلی یم. نورستان په ټول سرحد دی، غرونو غرونو لارې دي، گاڑی میں چند دور نہ پیدا کی. مرکزی شفاخانہ تھا دل تچرال سیروم ہونا دوا گانے نہ ڈاکٹران در پدر بچارا گانا حیران ہو بیا شخصی مصرف میں بیرون نہ دعا اصل حغم یہ ہو شک ہو سور پہ چانے میں قرض ہو کر اور دغم حکمت کی خود اللہ شفاخانہ تھا خوراکن مور قول خوراکن مسن ور کے مریضان تھا داخلي بستر دوباره
د نورستان په ټولو 2 روغتي مرکزونو او مرکزی روغتون کې لنږدې 2 څخه د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي ستونزه موجوده ده. ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روغتي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سر ټکوي. ډاکټران وایي له 2 زیاته موده وشو چې د نورستان صحي چارې د هیټ پر نوم همکارې مؤسسې ته سپارل شوي وي او له هغه وروسته یې نه ماشونه په وخت واخیستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول. د دعا بلسوالی د روغتي مرکز مسول ډاکټر ګل رحمان:
زمونږ کای ماشونم نه جرا کړی او زمونږ ټول مالی امکانات بند کړی. دواګانې نشته ده او ډیر نورستان لري ساحه ده، اگر نه ساحه ده ولس یې ډیر په مشکلات کې ده. دعا شبخانې ته چې یو مریض راوړل کیږي اقلا د نږدې کړي نه 7 پیاده مزل ده. هغه تیر حکومت کې مونږ تر وزارت پورې تر ورګانهای محل پورې حتی تر رئیس جمهوری پورې مونږ غږ پورته کړ خو زمونږ غږ چا وانه اورېده.
د نورستان پخوانی او چارواکو څو ځله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اهیډ په نوم مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوي هم برابرې کړي. دا د حکومت هم بدل شو خو نه صحي کارکونکو ته معاشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول. په نورستان کې طالب چارواکي وایي لاهېډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهېډ مؤسسه چې 2 نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات عرضه کول د صحي کارکونکو پاتې معاشونه هم ترې ترلاسه کړي. د نورستان د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځلې کابل ته زه خپله تللی یم، مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده. هغه هم په دې کې جدي دي. WHO له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته، IMC نه هم کوم هسپتالونه شفخانې چې بستر لري هغو دپاره دوایي خریداري شوې ده. نن سبا کې به او لیږل شي. سویډن مؤسسه زړه دې ته ښه که چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي، نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی. دوا به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او دغه 15 اکتوبر باندې د 1 اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي.
د نورستان اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکونکو د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېری روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانو د ماشونو لنشتون سره مخ دي. که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ټولنو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي خو د افغانستان وسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې $2 میلیارډ مرستې ژمنه هم کړي چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو مخکینی مشر
طالبان پاکستان افغانی طالبانو کوشش و یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبي نن وروسته له دوو لوبو بشپړې شي. دا لوبي په الف ګروپ کې د آیرلند او نامیبیا او سریلانکا او هالند ترمنځ دي. د شلو ورونو نړیوال جام لوبي تیر یکشنبه په متحده عرب اماراتو او عمان کې پیل شوې. د لومړي پړاو له اتو لوبډلو څخه تر اوسه سکاټلند او بنګلاديش غوره مرحلې ته چې سر له سبا پیلېږي لاره کړې ده. نن به د سریلانکا، هالند او آیرلند او نامیبیا ترمنځ معلومه شي چې له دې ګروپه چې دا الف ګروپ دی کومې لوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي. تر اوسه پورې داسې ښکاري چې سریلانکا به دوهم پړاو ته لاره وکړي ځکه چې له دوو لوبو څلور امتیاز لري، خو د آیرلند او نامیبیا ترمنځ چې دواړه دوه دوه امتیاز لري معلومیږي چې کومه لوبډله دوهم پړاو ته وځي. هالند هم په دې ګروپ کې وروستی په وروستي مقام کې دی چې سریلانکا غشتلې ده او سریلانکا به دوهم پړاو ته لاره وکړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیبزی څخه اورو.
د بشر حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په اجباري ډول بې ځایه کړې دي. دغه سازمان ویلي چې اکثرا دا بې ځایه کړل شوي وګړي شیعه هزاره‌ګان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختري زړلو له لسته د طالبانو پر لری کولو غور کوي. نوموړي د خبره پرون د وال دای باس کلب په غونډه کې کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت روسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د کرکټ په نړیوال شراوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړنۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 15مه د دوشنبه په ورځ د افغانستان لوبډله له سکاټلند سره مخامخ شي. د نقلونو پیسو د څار نړیوال ادارې پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي او پر هغه هواد یغه کړی چې ترهګری تمویل او تورو پیسو سپینولو مخه دی ونیسي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي چې چین د تایوان په ټاپو وزمه برید وکړي، امریکا به له تایوانه دفاع وکړي. او دا چې د ازادي رادیو یا آزاد اروپا رادیو زندانی خبریال ولاد سلافلی ی سپین کو د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو غوښتي دي چې تر سلو زیات هغو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو هڅه دی وکړي چې په کریمیا کې بندیان دي.
دا سه د رادیو د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره و ونیس پروګرام ته مخه کړو. کو روغتیا د ژوند شتمنۍ ته زحمت شي براو ته روشن له تاسو اجازه خور.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د خبرونه زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. نن په خبرونه کې د هډوکو او مفصلونو پر ناروغیو خبرې کوو. خبرونه ته مو د اورټوپیډي یا هډوکو متخصص ډاکټر او د ملا د تیر یا د ستوني فقرات جراح ډاکټر محمد حسیب معروف ته بلنه ورکړې ده. د ملا درد، غاړې درد، د مفصلونو او هډوکو سره د تړلو ناروغیو په اړه خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې له متخصص ډاکټر ښاغلي معروف څخه پوښتنه وکړئ او را سره اړیکه ټینګه کړئ. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې لکس رڼا واچوي د اورټوپیډي یا د هډوکو په ناروغیو په ټوله کې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي له کومو ناروغیو ډیر ځورېږي؟
مننه. د اورټوپیډي ناروغان خو زخت په افغانستان کې دی، نه یوازې په افغانستان کې، په ټول نړۍ کې دی دا ناروغان. دغه ناروغان شامل دي هغه خلکو چې د ملا د درد نه یا د ستوني فقرات د درد نه مراجعه کوي، یا هغه خلک چې د تراوما نه یا شپږلو بندونو یا د اډوکو د مشکلات نه ممکن راځي کوي، او ځینې ناروغان چې درځي هغوی د تراوما پیکټ یا هغه خلک چې خپل لاسونه پخې د کار په حالت کې د کار په جریان کې ژوند کوي، نو دا کې ډېر مختلفه کټګوري ناروغان ناروغان شته چې کلینیکونو ته مراجعه کوي او ډاکټرانو ته ورځي.
بلې ډاکټر صاحب، ډیر د ملا درد څخه شکایت کوي، د غاړې درد یا د اوږو درد، په دې اړه باندې لږ رڼا واچوئ چې دا درد له کومه پیدا کیږي او علاج څه دی؟
د ملا درد یا د غاړې درد خو معمولا امنونه ډېر دي، او تاسو په خپل معلومات لرئ چې ملا یا ستوني فقرات په مجموعه ډول د درې دچ مورګان نه جوړ شوی، چې په څلور ویشت فعال مورګان دي. دغه مورګان په منځ کې یو ساختمان شته چې هغه ته دسکوي، دغه دسکله چې تخریب شي اثر فشار لاندې راوړي او خلک اراض راپخلکر اراض رامنځته کېږي. ځینې حالات چې دي دې له هغه نه چې دغه دسک فشار لاندې راځي، یا د میخانیکي لوازمه کله چې ډاینامیک چینجز یا هماغه هم ډاینامیک چې کوي د ساختمان لوازمه تغیرات درته ملاحظ یا سیستم خراب کې مخالف خلک ضروري او خلک د اساس مراجعه کوي. کله ناکله دغه مرګان یو بل برته ورځي او دا لازش پیدا کوي، نو دوی هم د درد سبب کیږي. ځینې خلک چې مهم د داخل نخا تمرینه وي او خارجي نخا تمرینه وي، کلینیکونو ته مراجعه کوي او هغوی اراض ډېر وي، نو ټراما هم پکې شته. ځینې خلک د ترافیکي حادثو یا بله منځني نار لاندې ورځي، او امنونه یې ډېر دی نجات شرایط، او کله ناکله د خپل د عمر یا غوارې هم تغیرات راغلي سره کړوړي د دې چې د دې نشانه خو یا تغیرات چې د یو عمر څخه پیدا شي تر کې جوړي او راځي کې نو عامل دې را ان شاء الله موږ په خدمت کې چې خلک یو خطر وکړو او هغه ته
ترنګ کړو. تو اوریدونکو را اخلو، تاسو هم که در سره دغه پوښتنه یاداش کی ازادي لرو روغتیا خبرونه ده، څوک او لکم زمو تماس نیولې مهرباني.
سلامونه محترم تو ته ډاکټر صاحب ته ټول هیوادور ته ورن کوم فضل هدي ورداګې ما
ورداګ صاحب خبرونه ته خراغ لازم لومړنی اوریدونکو ته پوښتنه لري.
مننه د ډاکټر صاحب محترم نه مې دغه پوښتنه او سوال دی مخته کورانه کې یو ځوان دی د سن باندې 25 په شاوخوا کې وی دای چې کله د سهار د خور د خپل د خوب د ځای نه جګیږي دای لاسه په پالج حالت کې وی بیا کارور کارور خپل ځان وخوري بیا ورو نه پاول د پکه چې دای کله جګیږي دته کله نشي جګی دای چې یو په دای حرکت وکاو جام غوندي بیا ورو سوره ساغه وکاو او کله کله به دا ملکه داس یو بریکس پیدا کی چې هغه په شپو شپو دای داسه کوپ کوپ تیچی ریس داسه لایس نشي دتلای نو ډیرو ځوې ته تللای او ډیره پچ ګوریګونې کړي ډیره داوا به خړلې څو کوټه وی ډیکس کماري څو کوټه وی سره کمی نو د دوغو پال جلایم د دوغو ددی پیدا کړی چې دغه دای د سهار جګی د پال جوندې وي. مې محترم ډاکټر هم د سوال پوښتنه ده چې دای په کوم مرض زاد مبتلا دی ملګری.
ډاکټر صاحب معروف کومه پوښتنه ترې لري؟
دغه ورور معروف څو کلن وو؟ بخیر
25 کلن وو.
25
اساس مننه کور ودان بل اوریدونکو مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی
السلام علیکم. تاسو ته محترم متخصص ته سلام نو نیږي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مننه تاسو سره لین کیما متخصص نه دا پوښتنه ده زمونږ یو دوست دا تقریبا واته کاله مخکې د ډبرو کان کې کار کاوه او د کان کې تیګلاندې سره وو خپل جدار اوست د ډیرو ډاکټران باندې موږ ورګېدو خو د نامو نه لاندې د اوس د سیوج د فالج ده دا کله چې په دې سن فقرات کې کثر پیدا شي آیا دغه کثر به قابل د تداوی ده او کنه ده او دغه چې د فالج ورکړې ده دغه علت څه ده او دغه فالج آیا جوړیږي کنه؟
بل اوریدونکو هم د مهرباني څپختنه لري
پښتنه مې دایته د ازلا د رسکیپ شه ګردی چې د ډاکټران ته وښ دا ګردی او مصلې وزیدې غوړل مال څه دا برابر ډاکټر سره مشوره وکړي چې چیرې واس کوم او د کوم ډاکټر ته ورسم.
ډاکټر صاحب پښتنه مو اوریدله
تاسو مصل حرکت لري ورو وبخي
یا اوس څنګه پکښې دي نو د څه خاص حرکت ډیر نه لري؟
بل اوریدونکو هم د مهرباني او څپختنه لري
ډاکټر صاحب خدمت دغه پښتنه ده چې زه د ملا درد تقریبا د شپږ وکاله کې چې لرم نو دغه د ملا کرپندو کې مې دی او د چپاپ شمه مې سره ملا کېږي نو د دوايي کرا چې هغه من کوتم تل ما ته ډاکټر نه ویل چې ملا غوښ لري څنګه او د ډیر شدید بازار یم د دې علاج څنګه وکم؟
ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري؟
څه
کلن یست؟
بله.
چو کلن یست؟
ویش کلن یم.
بله. دست سب شو؟ بله.
کاروبار تو ایتاسم؟
فیلن کار نو کاروبار نکو ماسیل ما اماچناسی من پازابی ما چپاپشامی مرسرم رایی گرسا درد گولی و سنی ارسی چو لگو درد منو سر رامی رز شدید زینی پازایون پریوز ما بیالات سو ساس ما.
دکتر صاحب مهربانی حتماً پوښتنه مې یاداشت کړی مهربانی
بالکل یو ورځ زنګ ویلی و چې د هغوی ناروغ پنځه ویشت کلن دي او سهار کله چې د خوبه پاسي بلکل ګرځېدی نه شي او زیاتېدای دي او یوازې په سپین په قرار کې دغه دس عمل ډېر مشکل نه دي کله ناکله بلې ناروغۍ هم همشته چې ورته مونږ جیبي چې د لیمبار سندرم ورته وایي هغه کېدی چې رامنځته شوی وي یا تومورونه وي په داخل د نخا کې نو ځکه ځینې خلک ډېر په عذاب وي ورسره او کله ناکله د سهار له خوا نه نشي پاسېدی د خپل ځای نه او کله چې پاسي یو څو خرم یا څو لیټره چې وګرځي بیا دردونه ورو ورو کمېږي نو دغه ورو ته زما پېشنهاد دا ده چې دوی درد وي او مجهز سنټر ته چې هلته ام آر آی او دغه ناروغ ټول هول اسپاین یا ټول د اسپاین ام آر آی ونیو چې د غاړه نه تر ملا پورې ټول ام آر آی وکتل شي د هغه نه وروسته بیا تشخیص ته نږدې کېږو بیا ورته هغه کېږي سروي ورته شروع کېږي دوی ورور چې زما نیولی وو اته یا لس کاله مخکې د هغوی یو نظر د ملا د کسب ودې نه فل شوی دی اورول د ملاقات ته پدایي کیږي خو مهم دا دی چې کثر په کوم حالات کې درځي ممکن د نن په ملاقات څنګه دغه ملاقات هم کې مخاوي ورته یا حرامه صورت وي نو کله هغه اسید لري انجری لري یا جراحت لري دا مهمه ده چې دا تثبیت شي چې دغه انجری یا دغه مزمنیت تام دی مکمل دی او که غیر تام دی که چیرې دا قامی مکمل پته شوی دا په ټول نړۍ کې تر اوسه پدې شوې نه دي مریض خامخا فلجي او ارتباط د پخو ارتباط پته شوی دماغ سره او کله چې دا ناتامي د وخت وړي د یو تر څلور تر پنځه کاله وخت وړي تر څو د څه هغه شي ترمیم شي او خلک پاتې یا بل دا چې کله چې زه په تاسو کې مسؤل یم په جاپان کې هغه کچینه ډېر ورته د کور دنجوري ورته وایي یا نخان انجوري ورته وایي تر اوسه تر دیالسو نولسم پورې شپاړس ناروغان پرې شوي وو په همدغه لوحه کې چې د هغوی په منځ کې نه ناروغان ته شوی وو هغه ډېر سنتي کېدی دی تر اوسه هغه ریلیسیو نه دي په مارکیټینو په کلینیکونو کې ډاکترانو ته نو ټرایل دی هغه تر اوسه کېدی شي په آینده کې یو مګری ټول خلک ته وشي ټول دا ورو تماس نیولی وو چې هغه خل د مسل یا کوم شپې په مسل بېګت کې پیدا کړی نو ورته بېګت وایي مسل هانچ یا ګردی ورته وایي دا بالکل د تدایي وړ ده دوی باید د جاینټ اسپیشلیسټ یا اډیک اسپیشلیسټ یا متخصص د اډیک ته لاړ شي دوی اکسینه سیستم ونیول شي که چیرې دی تخریب ورته مصنوعي مسل اچول کېږي که چیرې تخریب نه دي وو بیا ورته دوا وو سپاتیو ان شاء الله دا هم تخصیص کړي بل ورور چې ډېر ځوان وو نهه ویشت کلن وو محصل دی هغه وایي چې وایي اته کله کېږي چې د ملا درد نه پازاب دي او دوی ته هم زه توصیه کوم چې یو مرای د ملا نه واخلي او ډېر ځان نه کوي ځکه چې د ملا درد ورو ورو پرمختګ کوي او خدای نخواسته څه نور ستونزې په شته ستونزې جوړې چې د عملیاتو سره به مشکلې چې تاسو خاطر نو زما په شنو دې ته راځي چې دوی ورته یو ځان سنټر ته یا تابل کې د ځان سرجن ته چې دا غوښمه مړای ونی چې د عملیات ورغو ته یو عادي عملیات اجرا کیږي او هغه ختمیږي
بله ډاکټر صاحب معروف کور ودان مننه او رسوب بیا هم اوریدونکو ته وار وار کړو. یو ناروغي چې ډیره زیاته په لوړو سنونو کې محسوس کیږي هغه د اډوکو سولیدل دی، یا اډوکی وای چې پوکه کیږي، یا په اصطلاح ډیر کمزوري کیږي، لنډیږي، علت څه دی؟ د سن په لوړېدو سره د کلسیم کمیږي، نور کوم عوامل لري؟
بالکل ډېر ښایسته پوښتنه ده. مونږ مشرانو مونږ کله چې عمر ډېرېږي پوکېږي سلام نه ډېر شکایت کوي چې کله ناکله یو عادي خبر هم چې ورته راشي او پخې وغځوي چې هغسې ماتېږي. دوی ته مونږ د پوکېږي له وجې نه سپوروزز یا هډوکو سپوروزز یا پوکېږي سلام د دې څلوېښت نه لوړ خلک دې ته موجود دي. خو تاسو دوه مطلب باید زمونږ اورېدونکو واورئ چې یو استوپینیا ده، یو استوپینیا یا درد د هډوکې، او بل چې دي هغه دي سارکوپینیا. سارکوپینیا د تخریبي حالت ته وایي چې خلک د څلوېښت نه ډېر شي سارکوپینیا ورته رامنځته کېږي. تاسو خپل ملګری کیسې کله اورېدلې وایي چې کله چې ځوان وو ما خط ډېر سات جذب وو، هسې ما سن پنځوس یا شپېته ته رسېدلې ما قد کیسې ویلي. دغه ته سارکوپینیا وایي. دا یې په خپله کاتابولیک میکانیزم ده چې د بدن کې فعالېږي او عضلات هډوکي ورځ په ورځ جسامت هغه کې ورکوتی. بل استوپینیا ده. استوپینیا چې دي دردونه د استغان دین چې د څلوېښت نه بهر کله چې کېږي خپله استوپینیا رامنځته کېږي. چې دې د وجې مونږ ته وویلی شي چې کېدی شي چې د لمر کموالي یا کېدی شي د منرالونو کلسیم فاسفور یا دغه منرالونه چې هډوکي شامل دي د دې د وجې نه بد کړي. بلکل اسټو پروسس بیا چې دي هغه دی چې لوګري وي د پرمختګ نه کله چې خلک دغه حالت کې ماغي کېږي دوی خپل نارمل ډایت باید ونیسي، خپل نارمل غذایي مواد ونیسي لکه شیدو، مسته، کروت او لبنیات. بلکل لبنیات باید خپل دسترخوان کې ګټوري شي او کېدای شي دوی ته ګټور وي او دغه سپروزز نه د پرمختګ نه لوګري.
مننه ډاکټر صاحب. کله وزن چې ډیریږي اډوکه نشي کولای هغه ټول وزن واخلي. عضلې هم ځینې وختونه له هډوکو او د وزن سره تړلې دي. ځینې وخت خلک شکایت کوي چې درد لري په مختلفو ځایونو کې. دا څومره سره تړلې دي؟ ورزش چې عضله باید قوي وي، یوازې اډوکې نه ده چې ټول وزن اخلي بلکې عضلې هم باید قوي وي. تاسو څه سپارښتنه کوي دغه کسان ته چې دوی ډیر شکایت کوي چې وزن زیات شوی دی او په مختلفو ځایو کې درد لرم؟
بالکل وزن خو ډېر ټیټ لري د اډوکې درد سره. دوی ته هر اډوکې خپل توان لري لکه کتیر وزن دیر که نو عدیقی تخبلم زیفی دی او وزید نیست کولی چه داغ وزن تعمل کی. و ورزش یو عام خبره ده چه خلق باید دخل روزنی زیان که ورزش ذاتی جایی که دخل زخفی نه نیز و روز که باید خلق اوزی قرم وحی او بلچه باید باید کل خلق اغیقی سپاره که بلچه دای آزاد سپسنه وحی تاسو د دې وزن دې نسی او دا دې ځینې استبات لري. نو موږ ورته ډېر مهمه ده چې خلک د خپل تخصصات د اعتزای.
بلې ډاکټر صاحب کور ودان یو اوریدونکو ته بیا هم وار وار کړو. تاسو پوښتنې در سره یادداشت کړئ. بلې یو بل اوریدونکو هم د ډېر به منتظر نه پرېږدو. وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
په خیر جوړ یو.
مننه. مهرباني. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب معروف څخه؟
له ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده. زه یو غږ ساتل ویدلم تقریبا شپږ ورځې ګرځې ساتل ویدم اوس نیم لا خوشی وزن شې نه سمسته. نو ډاکټر صاحب څه وایي؟
بلې ډاکټر صاحب څه پوښتنه لرئ؟
کله کېږي بخیر؟ نو کله کې یو وخی پنځه کاله به تقریبا کېږي.
پنځه کاله کېږي. بیا تر اوسه پورې ډاکټر ته مراجعه کړې کنه؟ نه کړې.
و ډاکټر ته مراجعه کړې ده کوټې ته تلل اندلې مې دوا یې کړې ده زه په کلات کې ما د غوي غوښه کړې شنه سوي ده
بل اوریدون کې ده مهرباني ځان راو پیژنې او پوښتنه مستقیم مطرح کړئ
مهرباني. السلام علیکم محمد عثمان د نیمروز د ولایت څخه خبره کوم. سلامونه د رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر وړاندې کوم. زه یو تکلیف د ملا لرم تقریبا ډاکټر صاحب درویش کلم وم اوس مې عمر دوس کاله دی او دغه د ملا د شیخ درې شاخې پر سر دوه شاخې پر سر باندې دلته درد پیدا کیږي کم مندر د زنګنو کښته څو تر چمبې پورې پر دغه د پښې د هډوکي د چیر و اڼخه چې دا رک للی ده دغه دواړه د دواړو پښو ډېر بیا درکه درد کوي او تقریبا شل دقیقې لس دقیقې پر پښو پیاده نسم کلای چې وګرځم بیا ډېر سخت په ازادېږم که پر ځای پروت یم بیا یو نوکۍ وسا یمه بس نو تقریبا دا دېرش کاله کېږي اتهویش کاله کېږي زیاتو کم دا عمر مې ټول دغه په تکلیف تېر کړی یعنې په پاکستان کښې د ملا عملیات هم کړی ده هغه د ملا عملیات هم ګټه نه ده راته کړې پر هغه زاړه حال باندې یمه نو چې دا د رګه څخه ده که د هډوکو څخه ده زه چېرې ولاړ شم چېرې زما ته داوي کېږي.
بلې مننه کور ودان ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لرې او که ټلیفون قطع کړي مننه. بل اوریدونکی به هم راواخلو.
بلې السلام علیکم. ما یو دغه په وینه کموي په اوتل کښې وینه کموي دا مې وینه ور ولګوله نو هغه اوس تقریبا بیا لس پې کېږي اوس یې بیا وینه کمه کوي دا څه مشکل دی؟
څوکلن
دی تقریبا دوهویشت کاله دی عمر یې تقریبا دوهویشت کاله نور نه وجود درد لري نه بل درد شته نه شی شته هیڅشی نهشته بس دغه وینه کمه سوې وه بیا مې وینه ور ولګوله هغه وینه تقریبا پنځه ورځې دوام وکوي بیا مې وینه ور ولګوله هغه شپږ ورځې دوام وکوي بیا مې وینه ور لګولې ده تقریبا دولس ورځې کېږي اوس.
یو بل اوریدونکی هم راخلو. بلې ازادي راډیو ده مهرباني.
دومه دا پوښتنه کوم هغه ښځه چې اولادونه ډېر زیږوي د هډوکو په درد تر نورو ډېر اخته کېدلی شي که نه؟
بلې ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدلې.
بلکل ورور سره تماس نیولی و د ملا درد نه په عذابو پنځه ویشت کاله کېږي وایي چې کلات کښې ژوند کوم او دغه حالت مې ډېر هغه مشکلات ورته مخه شوي دي خو دغه ورور ته م زه وایم چې دا ځان ونه کړي دا باید چلاس کړي خپل معنات تکل کړي د ډاکټري معنات او مارا یې د ملا وچي ورته هغه نه وروسته تصمیم باید ونیسي چې خپل ملا باید عملیات وي یا چې عملیات ته برابر نه دي دا یې خو خپل کټګوري لري خپل وخت لري که چېرې ډېر ځنډ شي بیا هغه وخت عملیات هم نتیجه ته نه رسېږي او د عملیات نتیجه هم به ډېر ښه نه وي خو زما دغه ورور ته همدغه توصیه ده چې دوی لاړ شي ام آر آی وکړي هغه نه وروسته باید تمني وشي چې څه ورته وشي انشاءالله د علاج وړ ده. بل ورور چې د نیمروز نه تماس نیولی و بین د دېرش کاله شو چې دغه مشکل د ملا درد نه په عذاب وي او یو وار یې عملیات کړی په پاکستان کښې او تر اوسه هم په عذاب وي زنګونه هم درد کوي او داسې اته ولس پېښې نه شي ګرځېدی چې مونږ ورته انټرمری سکول ایډوکیشن وي چې هغه هم محدودیت ورته رامنځته شوی د هغه هم نو دغه ورور ته وایم چې نه پوهېږم چې په پاکستان کښې ورته زاړه تخنیکونه اجرا شوي دي که دغه نوي تخنیکونه د ملا عملیات لپاره ځکه چې اوس ډېر پرمختګ شوی په دغه عملیاتونو کښې نو پاکستان هم تر اوسه دغه پرمختګونه هغه کښې نه دي چې مونږ ووایو چې پاکستان ډېر ښه دي یا هندوستان ډېر ښه دي ځکه چې ډېر وسایل په کار لري او ډېر امکانات یې ډېر دقت یې په کار دي چې د ملا عملیات باید وشي خو دې ته زه وایم چې اور درد وي د سپانسر جان ته یا سپانسر جان ته چې دوی مکمل مشکلات وګوري او یو مرای بل هم ونیسي وکتل شي چې دا ریکرنسي دي د بس یا بالاخره کوم بله ستونزه ورته رامخته شوې ده چې دوی ته عذاب دي ورسره او دغه دوهویشت کلن ښځینه کمخوني یا کم لوازنه چې شکایت کوي
دوی ته زه یو پېشنهاد کوم چې دوی وخت یو بون مارو زمینی شنه کړي، ځکه چې کله وینه په وجود کې کمیږي یا ولات همدا وي چې ادم کفایه د هډوکې رامنځته کېږي. تاسو پوهېږئ چې دلته ډېر یو ښه وظیفه، یو مهمه وظیفه دا ده چې باید وینه تولید شي وجود لپاره. کله چې دی بون مارو چې کافي شي یا معاینات شي، بیا معلومېږي چې دوی کمخونی د څه له وجې نه ده او دی هډوکې وینه نه تولیدي یا کوم بل ستونزه شته. او اخری سوال نه څنګه شو، خو په اخر کې دا ضرورو اله چې دا تولید مثل چې دی دائم تاثیر کوي یا څنګه یا او کنه خامخا تاثیر لري. هغه خلک چې ماشومان ډېر غوړي ځان کې هغه چې پورو یا کمبود کلسیم یا بل اخر دغه ځین ته ډېر مساعد دي، دا غوي مقاومت کوي، دا غوي د ملا مشکلات سره مخ دي. نو ځکه بالکل ان تړاو لري. اول سوال زه پوښنه شم چې څه مقایسه او څه دی او نارینه په تاسو
بله ډاکټر صاحب زم پوښتنه شم په دوم پښتنه باندې پوښتون. په هر صورت باندې کور ودان د دې اړوکو تاسو ویل چې د اړوکو یو مهمه وظیفه هم دا ده چې وینه تولیدوي، کپتی باندې لیک رڼا واچوي چې نور څه مهم وظایف لري.
بالکل اړوکه یو ډیره مهمه او ډیره اثرناک وظیفه هم ده چې وینه تولیدوي. تاسو وایئ چې هر څړې په تمرین تر 15 لیټره وینه پوجي کولري. کله چې دا وینه کمیږي د بلل یا یوازې نه تنه چې دا کوم د دې چې ورځې ځینې وخت ته اړ یا پاس نور ځای کې هم په مهمه بخش هم دا د دې چې دا د بیمارو انسپریشن یا او ته هغه ته روسي او تایی چې دا د دې اګه کولای شي د نه پولیسي کنه بل وظیفه دی د کلسیم تولید دی. کله چې خلک په ورځ کې ځان کې کلسیم ډېر یو مهمه منرال ده چې بدن ته ضروري ده، دا یې د لاس حرکت کې د تقلصات ټول د کلسیم د وزنه پوتاشیم او کلسیم د وزنه کې نو ځکه د کلسیم بانک همدغه هډوکي دي چې بدن ورته ضرورت لري. بل دا چې هډوکي په خپل هم د حرارت تامینول وظیفه لري په وجود کې. کله چې سړی ډېر یخي احساسوي یا سړی ډېر تودي احساسوي، دغه مینټیننس هډوکي په غاړه لري او ډېر مهمه ده وظیفه دا هم دي. نو په همدا باندې په شان تاسو پوهیږئ چې هډوکي خپل د سکلیټ د وجود د وجود ته ښکلا ورکوي او دغه وجود ټول هډوکي باندې ولاړ وي.
د دې لپاره چې یو څوک سالم اډوکی ولري، منظم خواړه څومره مهم دي او نور څه کولای شي؟
بالکل خواړه خو ډیر مهمه ده. د کله چې یو ماشوم ځان ته تخیل دي یا نوزاد ته وایي په اول قدم کې د هغوی د مور د شیدې ډېر ارزښتناک رول لري د تغذیې په اړه. د هغه نه وروسته د منظم فیدنګ ماشومانو لپاره ډېر مهمه ده، ځکه چې همدغه ماشومتوب دي چې د سړی آینده ته تعین وي. کله چې د خلک د ماشومتوب خواړه ښه نه وي، هغوی په آینده کې په ډېرو ستونزو د اړیکو ستونزو او د مغزه او زړه او د سږي د ټولو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. اوس په افغانستان کې داسې یو مشکل شته چې خلک پیسې هم لري، هغوی څنګه په دې چې هغه کې چې ډېر ګټور دي په ما په نظر دای مینټیننس وړي. د خوړو مینټیننس ډېر مهمه ده، لکه ماسک شیدا هر وخت په فضا کې باید موجود وي، د روټین باندې نه شي چې د سټیټي یا ویټامینونه نه شي د مینټیننس په خلک په نظر کې ویني. نور دا چې ځینې خلک چې اوس فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دي، لاس او ګریوان دي، او دا چې خواړه خو په افغانستان کې ارزانه ده، خو بدبختانه چې همدغه ارزانوالی د خلکو سره چې په درې وخت ډوډۍ کې یو وخت نشي پیدا کولی یا یو وخت پیسې نه برابرېږي، نو خامخا دا اغېز لري په آینده د دې ژوند باندې، د ماشومانو باندې. نو خورا ډیر مهمه بخش ده چې
یو شی چې د اډوکې لپاره مهم د ویټامین ډی د چې په افغانستان کې نام خدا پریمانه دی، خو د دې ویټامین ډی اخیستل هم یو لار لري، یعنی کله چې اقل د ورځې څومره باید سړی ځان تر هغه ځایه پورې کولای شي لوڅ کې د لمر د وړانګ او د لمر په وړاندې.
دا ډېر مهمه پوښتنه ده خلکو ته، ماشومان لري په کور کې، دا ډېر مهمه پوښتنه ده. دوی باید همیشه په ورځ کې نیم ساعت یا پنځه دقیقې تر یو ساعته پورې خپل ماشومان خپل ځانو ته باید لمر ورکړي چې څو چې ویټامین ډي تولید کړي او د وجود ویټامین لوړ کړي. نو په ورځ کې تر یو ساعته پورې مشکل نشته، انشاءالله دوی کولی شي چې خپل ځان ته لمر ورکړي.
ډیر مننه کور ودان د اورتوپیدی یا د هډوکو متخصص ډاکټر او د ستوني فقرات جراح محمد حسیف معروف چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنوریاست نوري او زما تخنیکي همکار شفیق عیار لتاسو اجازه غواړو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو